دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د مازیګر 15 بجې دی. تاسو ستړي مشو وایم د نن ورځې اخري خبرې غړي کې ز ګل ایاز او ظفر خان درته هر کې وایم. په خبرونه کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو ظفر خان ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی په کوټه او کابل کې په دوه جمعهتونو د 14 کې مرجوبلا وخته د هند پټاکونو کې د نریندر مودی ګوند بی جی پی تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې دي او د برتانیا وزیر اعظم له خپل دندې استعفا اعلان کړې. د خبرونو تفصیل د کوټه پښتون آباد په یو جمعات کې نن 14 دوه تنه وجل دي. د ژغورنې ادارې ایدی وای په پیښه کې 14 کسان جوبل شوی هم دي. 14 په رحمانیه نومي جمعات کې د جمعې د منځه په محل شوی. له پیښې وروسته امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورغلي او شواهد راټولول یې پیل کړی دي. د 14 نویت لا هم نه دي څرګند. هلته بیا د افغانستان په مرکز کابل کې هم په یو جمعات کې 14 شوی چې دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان پکې وجل شوی دی. د 14 له امله 14 مسکوونکي جوبل شوی هم دي. د ایران د بهرنو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم او خپل پاکستانی سیال سره کتلی. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې جواد ظریف له خپل پلاوي سره د بهرنو چارو وزارت ودانۍ ته لاړ. هلته یې له شاه محمود قریشي سره په دوړخیزو تعلقاتو او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. له دې وروسته نوموړی له وزیر اعظم عمران خان سره وکتل. سری پرون ماخوستن په داسې محل د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد چې د امریکا او ایران ترمنځ تعلقات ترنګلي شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سنیټر عثمان خان کاکړ له حکومت غوښتي چې د ماشومې فرشتې په پیښه کې غفلت کوونکو پولیسانو ته سزا ورکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د هغه روغتون انتظامیه ته هم باید سزا ورکړل شي چې د فرشتې تر مړینې وروسته یې د هغې په طبي معاینه کې ځنډ وکړ.
افسوس د پولیس د رویې ده، اف آی آر نه درجول بیا افسوس ده. د سپسرب د ماتلس مروي د پولیس والا ته پکار دي داس سزا ورکول شي د عبرت نشان شي. بیا نور پولیس والا د عمل نکي پولیس کلینیک سي کم سټاف دي کم هډز دي دام پکار دي نوکری ز ماتلس شي سزا ورکول شي.
د لسکلنی فرشتې پلار محمد نبی وای لور یې د مئی په 15 ورکه شوې و او پولیسو یې څلور ورځې وروسته رپورټ درج کړ. د په خبره د مئی شلمې پر مخوستنې د لور مړې وموندل شو. د اطلاعاتو خبرونو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکاری ویلي د ماشومې فرشتې د وجنې پیخه د ټول نظام د کمزوري ښکارندوی کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت یې د سمولو هڅې کوي. فردوس اشقوان پرون په اسلام آباد کې د فرشتې کور ته دعا ته ورغلل او بیا خبریالانو ته وویل حکومت د نوموړي کورنۍ ته انصاف ورکولو ته ژمن دی. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به لا زیات کار کوي او ټوله توجه به د ولس ښېګړې ته وي. نوموړی بیګا په نوې ډیلي کې د بھارتیا جنتا ګوند بی جی پی په مشرۍ د ملي جمهوري ائتلاف ګڼو پلویانو ته په وینا کې خپله لویه انتخاباتي ګټه د جمهوریت د بریا په نوم یاد کړه.
هندستان بجی هوا ہے
دی وای نن کچا غټلی نو هندستان غټلی کچا بریا تر لا سکړی نو هغه د جمهوریت بریا ده. نو ځکه موږ د بھارتیا جنتا ګوند غړی او زموږ د ملی جمهوریت ائتلاف ملګری خپل بریا ولست ډالای کوو.
تر مودی مخکې د اپوزیشن لوی ګوند کانګرس مشر راهول ګاندی په ټول ټاکنو کې خپل ماتي ومنله او هیله یې وښوده چې وزیر اعظم به د ټول ولس د ګټو ساتنه وکړي. د هند انتخاباتي کمیشن رسمي نتیجو تر مخه بی جی پی ګوند تر اوسه د لوک سبا یو ولسي جرګې 302 او کانګرس ټول 250 څوکۍ ګټلې دي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د برتانیې وزیر اعظم تیریزا مې ویلي د راتلونکو میاشتې په ومل خپل دندې استعفا ورکوي. نوموړي نن په لندن کې د وزیر اعظم د دفتر مخې ته خبریالانو ته ویل د نوي وزیر اعظم تر ټاکنې به هغه د عبوري وزیر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. مې د اعلان په داسې محل کړی چې حکومت یې له اروپایي ټولنې د وتلو یا بریکزټ په موضوع له ستونزو سره مخامخ دی. پر تریزا مې د خپل ګوند کنزرویټ یو لخوا په خپل وخت له اروپایي ټولنې څخه د نه وتلو په سر د فشارونه وو. ټاکل شوی چې برتانیا له اروپایي ټولنې څخه د روان کال اکتوبر په 1 ووځي خو پارلمان لا هم له ټولنې د وتلو لپاره شرایط نه دي منظور کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي که پر هیوادی بمباری هم وشي نه د امریکا فشارونو ته به تسلیم نشي. د ایران رسمي خبری اجانس ایرنا د راپور لمخه روحانی پرون په 1900 لسیزه کې د ایران او عراق جګړې کلیزی په ویاړ غونډه ته وینا کې ویل چې ایرانیان ل خپلواکۍ او عزت څخه نه تیریږي. روحانی دا خبری په داسې حال کې کړی چې مخکې د ایران د پوز مشر خبرداري ورکړ چې د دښمن هر ډول يرغل به د دوی له سخت جواب سره مخامخ کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ تعلقات وروسته له هغې ترنګلی شو چې یو کال مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړونه امریکا وویستله. د امریکا چارواکو د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکي جولین اسانج پر نوو جرمونو تورن کړی دی. پر هغه تور دی چې د زرګونو پټو دستاویزاتو په خپرولو یې امریکا ته غټ نقصان رسولی دی. پرون پر اسانج د نوو رسمي تورونو سره سم هغه باندې الزام دی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یو پخوانی څېړونکي ته یې ویلي وو چې دغه پټ مواد خپاره کړي. اسانج دا مهال په لندن کې په حراست کې دی. هغه په اپریل میاشت کې د اکواډور سفارت شړلی وو چې د کلونو راهیسې هلته اوسېدو. امریکا غواړي چې له هېواد دې وویستل شي او ورته وسپارل شي. مرستیال اټارنی جنرال په بیان کې ویل چې هیڅ یو ذمہوار فرد یا خبریال به کله هم په ارادي توګه د هغو کسانو یا سرچینو نمونه برسیره نه کړي چې ورته معلومه وي چې هغه پټ دی او څرګندول یې له خطر سره مخامخ دي. او اخرنی خبر د کرکټ په اړه، د پاکستان او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ یوه ورځنۍ سیالي د انګلینډ په برسټل میدان کې روانه ده. پاکستان ټاس ګټلی دی او لومړی بیټنګ کوي. تر اوسه د 2.5 ورونو لوبه شوې. پاکستان 15 لوبغاړي سوځېدلي او 203 رنزونه جوړ کړي دي. دا لوبه د نړیوال جام اتلولۍ د تیاریو برخه ده. د خبرونو پای وسم د موسم حال او د کرنسیو به یوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اخیستل کیږي او 125 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109.8 روپۍ 13 پیسې او 109 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 165 روپۍ 90 پیسې او 165 روپۍ 75 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 70 پیسې او 40 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 9.8 روپۍ 80 پیسې او 40 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
کتمنرګو خبرونه مو د مشال ډونه واوریدل چې ظفر خان وړاندې خبر کچر سره روانې غړي تر پای پاتې شي. دوه نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د کوټې او کابل جماعتونو کې چاودون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ایران د بارانو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان او خپل پاکستانی سیال سره ملاقات کړي. د جواد ظریف د ملاقات مقصد څه دی؟ وفاقی حکومت وای په اسلام آباد کې د لسکنې ماشومې فرښتې د تختونی او ورجنې پیخه خایب چې په هیواد کې د پولیسو نظام کمزوري دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د هاکی تورنمنت پایلو به حال درکو.
اوس هم داسې ګلاډیان شته دي. کرنټ پاکستان ټیم کې موجود دي خو لږ د میرټ کال وزت شو نو چیرته هم چې پاکستان کې د بنو کې لړین موجود دي نو هغه ورلډ کپ او اولمپیان ورته ګټلې دي.
هندی وزیر اعظم نریندر مودی د بھارتیا جنتا پارٹی په مشری د ملی جمهوریت ائتلاف انتخاباتی بریا ولستا ڈالی کړی دا.
اس وجے کو جنتا جناردن کے چرنوں میں سمرپت کرتے ہیں.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال لړی سره وسی.
کدمونکو تاسو ته مشال اډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې اخري خبري غړې دا او تاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د بلوچستان مرکزی خار کوټه کې د پښتون آباد سیمې په یو جماعت کې د جمعې تل مانځه لږ شېبه مخکې بمی چاودنه شوې چې پکې د چارواکو په خبره دوه کسان وژل شوي خو ځینې بیا وایي چې یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. په دې اړه تفصیلات راته لږ شېبه مخکې له کوټې نه د مشال اډیو خبریال ایوب ترین شریک کړی وو.
چاودنه نن د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه څخه شړې مخکې د کوټې په پښنخات کې ریمانه مسجد دی په پښتون دره کې دلته په ریمانه مسجد کې شوی ده. تردم ګړی پورې په دې کې یو کس چې دی هغه مړ دی او 15 کسان چې دي ټپیان دي. روزمره په چې کوم اطلاعات راغلي دي په هغه کې دا ویل شوي دي چې د ناصرګنو کسانو لخوا په مسجد کې د مسجد امام چې خطبه ورکوي د هغه تر ممبر لاندې چاودېدونکي مواد د ناصرګنو کسانو لخوا پټ کړل شوي دي چې له امله دا چاودنه شوې ده او په نتیجه کې مسجد امام عطا الرحمن چې دی هغه وژل شوی دی. د بلوچستان د وزیر صحت نصیب الله مریح هم په سیول هسپتال کې موجود دی او د ویلي دی چې په دغه پیش کې دوه کسان چې دی هغه مړه دي خو دلته په هسپتال کې یو کس مړه چې دی هغه راوړل شوی دی او 15 کسان نور داسې دي چې هغه زخمیان دي. تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم ویلې د دغه پیش ذمواري په غاړه اخیستل.
لا کوټه نه د مشال اړوي خبريال ایوب ترین نو چې په پښتون آباد سیمه کې د رحمانیه په جماعت کې د بمی چاودنې په اړه تفصيلات شریکو. زو کابل ته چرته چې نن په یو جماعت کې چاودنه شوې چې پکې د افغانستان وتل دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وژل شوی او 15 یا 14 تنه نور منسکون کې پکې ژوبل شوی دي. نور تفصیل لږ شی په مخ کې له کابل د مشال اړوي خبريال خان محمد سند سره شریک کړو.
نن د کابل خار د نهم یوځې د التقوا په نامو په یو جماعت کې یوې چاودنې د جماعت امام مولوي سمیع الله ریحان چې د افغانستان یو مشهور دینی عالم او د دغه جماعت امام هم وو دیوبل منسکون کې سره یو ځای وبشل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی سو شبه مخکې هغه وویل چې دغه چاودیدونکو مواد مخکې لمخکې د جماعت په ممبر کې ځای پر ځای شوی وو او کله چې امام د لمانځه خطبه لوستله دغه چاودنه په یوې بجې او 30 دقیقو رامنځته شوه. د افغانستان د علماو شورا د ریحان مړینا یو لویه ځای ګڼي او وایي چې هر څوک چې دا کوي او په جماعتونو او په لمونځ کوونکو باندې بریدونه کوي او وژني دا د اسلام سره جنگ دی.
ل کابل د مشال اړوي خبريال محمد سندو چې په کابل کې د دینی عالم د وژنې او د چاودنې په اړه سره تازه تفصيلات شریک کول.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال اړوي تاسو وګورئ کډم وروګو د ایران د بارنو شهر وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنو شهر وزیر شاه محمود قریشی سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقاتونو کې په دواړو خزه تعلقات او سیمایزو چارو او په نورو چارو هم خبرې ترې شوې دي. نو موږ به په دوه ورځې په اسلام آباد کې وي. کاربوهن د جواد ظریف سفر ته څنګه ګوري تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم سره د ملاقات نه وړاندې جواد ظریف د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم ولیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د دوانو چارواکو ترمنځ د پلاو په کچ خبرې وشوي چې ورته د شاه محمود قریشی وینا وه په دې سیمه کې تاوتریخواله د هیڅ چا په ګټه نه دی. پاکستان په سیمه کې امن او قلاري یقیني جوړولو او تاوتریخواله راکمولو لپاره خپل هڅې جاري ساتي او باور لري چې ټولې خواوې باید مسلې د خبرو د لارې حل کړي. جواد ظریف تیر ماخستن په داسې مهال د پاکستان په سفر اسلام آباد ته راغلی چې د امریکا او ایران ترمنځ تعلقات ترنګلی شوی او واشنگتن په سیمه کې خپل فوزی حضور پیاوړی کړی دی. په عین وخت کې د ایران د بارنو چارو وزیر له نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې چې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو مخنیوي په برخه کې د رول ولوبوي. په خوانی سفیر او د بارنو چارو په آصف دورانی وای امریکا او ایران ترمنځ حالات خرابېدل ورسته ایران غواړي چې د دې منطقي ملکونو حالات ښه کولو کې خپل کردار ولوبوي.
ایران وزیر خارجه
بلخوا رویټر خبری ایجنس وایي د امریکا د دفاع وزارت منځنی ختیځ ته د 15,000 سرتیرو استولو په پلان غور کوي. هلته د ایران مشر حسن روحانی د مئی په 13 ویلي چې هیواد یې امریکا ته نه تسلیمیږي. نوموړي په 1980 لسیزه کې د ایران او عراق جګړې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل د هیواد اولس یې د هر ډول مشکل حالاتو مقابله کولی شي، حتی که بمباري هم ورباندې وشي له خپل عزت نه نه تیریږي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو معلومه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اسلام آباد په سفر دی. په دې رسو کې د امریکا او ایران ترمنځ لفظي شخړې هم زیاتې شوې دي او اړیکې هغه مهال لا ترنګلې شول چې واشنگټن په منځني ختیځ کې خپل فوځي حضور پیاوړی کړي. امریکا پر ایران تور پورې کوي چې د 2015 کال پر اټمي موافقې عمل نه کاوه، نو ځکه یې تیر کال ورڅخه د وتلو اعلان وکړ او وروسته یې پر هغه هیواد بندیزونه بحال کړل. ایران تهران تل دا تورونه رد کړي. فرخان داسه د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه کړي.
رویټرز خبری اجنس لیکي امریکا غواړي چې منځني ختیځ ته د خپلو 15,000 عسکرو پر لیکلو غور وکړي. ځینو امریکایي چارواکو چې د خپلو نمونو نه خوډلو په شرط یې رویټرز ته دا خبره کړي، ویلي چې د امریکا مرکزی کمانډانۍ منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې، خو دا نه دا څرګنده چې پنټاګان به دغه غوښتنه ومني او کنه. د ایران او امریکا اړیکې له هغې وروسته زیاتې خرابې شوې چې تیر کال د مئی په میاشت کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اټمي لوازنامې نه د وتلو اعلان له دغه وروسته امریکا پر ایران تر خپل حده د فشار اچولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړل. امریکا دغه هیواد ته ورکړل شوی هغه نرمي هم بیرته واخیسته چې تر مخه ایران د ځینو هیوادونو سره سوداګري کولی شوه او پر ایران یې یو شمېر بندیزونه بیا عملي کړل. د امریکا د دفاع سرپرست ویلي په وروستیو کې پر ایران فشارونه ځکه زیات کړي چې دغه هیواد خپل دوه مخې پالیسي ختم کړي. پیټریک شناهن په واشنگټن کې د مئی پر 21 د کانګرس غړو ته وویل ټرمپ انتظامیه له ایران سره جګړه کول نه غواړي. امریکا تور لګوي ایران د 2015 کال پر اټومي تړون سم عمل نه کوي، خو تهران دغه تورونه ردوي. بلخوا امریکا په منځني ختیځ او خلیج فارس کې پوځي تنصیبات ځای پر ځای کړل. د واشنگټن په وینا دا ګام یې ځکه پورته کړ چې د تهران د ګواښونو مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په خلیج فارس کې د پوځي تنصیباتو ځای پر ځای کول د یوې پیښې د راپورته کېدو په مانا ده. محمد جواد ظریف تمه پر یوې اجتماع په تهران کې له سی این این ټلویزیون سره په یوې ځانګړي مرکه کې په دې اړه خبرې وکړې. د نن وړاندې د مئی پر 14 په ټوکیو کې جواد ظریف ویلي وو له واشنگټن سره د خبرو کولو هیڅ امکان نه ویني. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مئی پر 15 په یو ټویټ کې ویلي وو دی باوري دی چې تهران به ډېر ځل له واشنگټن سره د خبرو غوښتنه وکړي. هم د مئی پر 14 د امریکایي کانګرس یوې خاصې ډلې ته په سپینه ماڼۍ کې د ایران په اړه پټ معلومات ورکړل شول. په امریکایي کانګرس کې د ایران پر موضوع تاوده بحثونه له هغې وروسته پیل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي جګړه پیل شوه. امریکا د مئی پر 8 د ایران د اوسپنې، مسو، تانبې او الومینیم په صنعتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. ایران هم غواښ کړی چې که امریکا پر نور فشارونه راوړي نو دا هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون پر مهمو برخو چې په لویه اندازه د یورانیمو نه غني کول هم پکې شامل دي عمل کول ودروي. د 2015 کال د تړون له مخې پر ایران بندیزونه لیر کړل شوي وو او ویل شوي وو چې په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یونی مبجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروه
په درېنی مبجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلورنی مبجو
جمهوری غګو
پپاو کم 300 بجو
مشال لوت تاسو غوږی کډم ورکو د اطلاعات او خبرونو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان ویلی په اسلام آباد کې د لسکلنې ماشومې فرشته د تختونی او وجنې پیخه خای چې په هیواد کې د پولیسو نظام کمزوري دی. نو موړی پرون د فرشته کور ته ورغله او دوای وکړه او ویل چې حکومت د پولیسو نظام سموي. په ان وخت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سېنټر عثمان کاکړ پر حکومت غږ کړی چې د په دې پیخه کې کاکړ پولیسان او دی ونیسی او په دې کې د سمې پلټنې وکړي. احمد الله نور تفصیل سره.
د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشقاوان پرون د زیارت په ورځ د اسلام آباد په چکشیزات سیمه کې وجل شوی لسکلنې ماشومې فرشته پلار سره د غمرازۍ لپاره د هغه کور ته ورغلې وه. نوموړي د مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د فرشته پلار ته باور ورکړو چې د لور په وجنه کې ککړ مجرمانو ته به د قانون مطابق سزا ورکړې کیږي. دا بدقسمته پیښه زموږ ټولو لپاره د فکر وړ ده. د اف آی آر درج کولو نه واخله تر پلټ کولو بیا د فرشته مړی موندلو او د هغې تر پوسټ مارټم کولو پورې دا ټول کارونه زموږ د کمزوري سیستم نشاندهی کوي. موږ له به دا سیستم مضبوطولو سره سره د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره یو کوټلې تګلاره جوړول وي. په پولیس نظام کې موجوده حکومت اصلاحات کول غواړي او هغه ورځ لري نه ده چې دا اصلاحات به سرته ورسو. دې سره سره رسنیو له هم پکار دي چې دا قسمه پیښو نه دي اولس خبروي. د فردوس عاشقاوان نه وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی غړی میا افتخار حسین هم د فرشته کور ته ورغلی وو او د نوموړي پلار سره یې ملاویدو وروستو رسنیو ته وویل که پولیسو په اوله ورځ اف آی آر درج کړی وی نو حالات به نن بدل وو. حکومت له پکار دي چې د فرشته کورنۍ ته انصاف په ورکولو سره په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د فرشته پلار دا تور پورې کوي چې د مئی په 15مه چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تاڼې ته ورغې نو پولیسو ورسره همکاري ونه کړه. خو د مئی په 19مه پولیسو د ځینو سیاستوالانو وکیلانو او خبریالانو د هڅو وروستو ورله اف آی آر درج کړو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ اسلام آباد پریس کلب کې د خبری غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل
فرشته شهید سره کوم واقع وسو دا په دې افسوسناک ده. یعنی دا یو ځناور دی داخل یو ویشیان دي دا کاري عمل کړی. مګر افسوس د پولیس د رویې ده اف آی آر نه درجول. بیا افسوس دا د صرف د ماتل موږ دا پولیس والا ته پکار دي داسې سزا ورکول شي د دې عبرت نشان شي. بیا نور پولیس والا دا عمل نه کوي. پولیس کلینکس کوم سټاف دی کوم هډز دی دا هم پکار دي نوکری زماتل شي سزا ورکول شي. ساینده بیا له هیڅ مریض سره له هیڅ شهید سره له هیڅ مړی سره دا رویه نه دا طریقه نه.
وزیر اعظم عمران خان د مئی په 22مه د فرشته د وجنې په اړه اسلام آباد پولیسو څخه وضاحت په غوښتلو سره امر کړی دی چې د شهزاد تاون تاڼې د ایس ایچ او او نورو اړوند چارواکو پر ضد باید مقدمه درج شي او هر ورځ دی ورته د پلټنو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل شي.
احمد الله تاسو رپورٹ وړاندې کو او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدمر درنګ په اسلام آباد کې د مومندو د ماشومې فرشتې تر وژن وروستو د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران یې کور ته دوا او ته ورځي. په ټولنیزو رسنیو ځینې خلک د دې ډول پیښو د سیاسي کولو مخالفت کوي. خو د بشري او د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکوونکي وایي په پاکستان کې له سیاسي فشار پرته د حکومت پام دې ډول پیښو ته نه ورګرځوي او خپل او ځپل شوي اکثر له انصافه بې برخې پاتې کیږي. نور تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې ورو.
د اتوار په شپه فرشته د وجنې قضیه وروستو له هغې پرسنیو کې اوچته شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو او د قومي اسمبلۍ غړو محسن داوړ، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع یو مشر نثار مومن او ځینې فعالانو احتجاج وکړ او د پوسټ مارټم او د اف آی آر په لیکلو کې د ځنډ په ضد یې ویناوې وکړې. له دې وروسته د ګڼو سیاسي ګوندونو مشران د خواخوږۍ لپاره یا خواغېزمنې کورنۍ ته ورغلل او یا یې په دې لړ کې د غمرازۍ او د غندنې بیانونه ورکړل. له بشري حقونو د سرغړونو دا ډول پیښې پر سیاسي کولو ځینې خلک نیوکې کوي. خو د پاکستان لپاره د بشري حقونو سازمان ایچ آر سی پی د سند څانګې مشر اسد بټ وایي د خلکو ساتنه د حکومت کار دی، خو که په پاکستان کې دغه پیښې سیاسي نشي نو د حکومت پام نه ورګرځي.
دا په عین کې راغلی دی چې ریاست د خلکو د ځان او مال د ساتنې ذمہوار دی. په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تحفظ لپاره ریاستونه اضافي اقدامات کوي. له دې وروسته په هر ټولنه او په ځانګړي ډول زموږ په سیر معاشره کې د ماشومانو د مور پلار او ټولنې ذمہواري جوړیږي.
کیږي چې ماشومان ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
اسد بټ وايي سیاسي ګوندونه په ټولنه کې غړي لري او احتجاج یا لاسنیوي ته ورتګ یې په حکومتونو فشار راوړي او په کاروایی کولو یې مجبوروي. هغه وویل داسې کیسونه مخکې هم کېدل، خو اوس داسې پیښو ته د سیاسي ګوندونو او حکومت پام وراړولو کې ټولنیزه میډیا ښه رول ترسره کوي. تیر کال په جنوري کې د پنجاب په قصور کې د زینب په نامه ماشومه د ورته پیښې ښکار شوې وه. هغه کیس ته هم وروسته له هغې د خلکو پام ورواوښت چې سیاسي خلکو پکې مداخله وکړه. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم چایلډ رایټس موومنټ پاکستان یو مشر ممتاز گوهر وایي تیر کال 92 ماشومان له جنسي تیری وروسته وژل شوي، خو په دې کې یوازې د زینب ماشومې په کیس کې انصاف وشو او پاتې 91 کیسونه هسې پاتې شول.
که داسې کیس څوک د خپلو ګټو لپاره استعمالوي نو بیا یې له ګټې تاوان زیات دی. خو که د فرښتې کیس ته وګورو نو لومړی ورباندې چا هیڅ اکشن نه اخیستو، پولیس یې اف آی آر نه لیکلو، خو چې سیاسي خلکو پکې مداخله وکړه نو کاروایی هم پیل شوه. که سیاسي فشار نه وای جوړ شوی نو حکومت هیڅ نه کول.
واکمن تحریک انصاف ګوند پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی دی چې د فرښتې په کیس د سیاست نه کوي. د بشري حقونو لپاره مرکزي وزیر شیرین مزاری ویلي د ماشومانو د خوندیتوب او دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې زینب الرټ بل جوړ کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به د قانون برخه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو تاسو غواګی کډمر درکو د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وای کډ پاکستان سېنات په صوبایي اسمبلی کې د قبایلو د چوکیو زیاتولو په اړه شپږ ویشتم آئینی ترمیم منظوروي او ولسمشر یې لاسلیک کړي، نو په خیبر ضلع کې به د صوبایي اسمبلی چوکۍ له 3 څخه 5 ته ورزیاتې شي. په عین حال کې د خیبر نمایندان وای کډ انتخاباتو کې بریالي شول په سیمه کې د تعلیم، صحت او بیا ودانۍ په برخو کې به کار کوي. نور تفصیل د فرحت شینواری په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن د خیبر څنګ چارواکي وایي ک شپږویشتم آئینی ترمیم مسوده د سېنات نه هم منظور شي او بیا د پاکستان ولسمشر لاسلیک کړي، نو د خیبر په شمول به په ټولو قبایلي ضلعو کې د سره نوې حلقه بندۍ جوړیږي. د انتخاباتو کمیشن وایي په خیبر کې به بیا د دریو په ځای 5 حلقو باندې صوبایي انتخابات کیږي. په دستي توګه د خیبر پی کې 115، پی کې 116، پی کې 100، خواوشه شپږتیا امیدواران را مخته شوي دي. د انتخاباتو کې د خیبر قبایلي ضلع نه د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي او آزاد امیدواران برخه اخلي. د خیبر نه د صوبایي اسمبلی لپاره امیدوار شاه خالد پردی مشال ریډیو ته وایي
د پارټي افیلیشن د پاکستان تحریک انصاف سره مو په لوکا کې مسائل ډېر زیات دي، اسپیشلی د سینیٹیشن دے اوبو مسالہ ایڈر دے ہوتا ہوں دے ایجوکیشن او دے ہیلتھ. انشاءاللہ کمو من دے خلق کو اعتماد کرو او دے منتخب شلم پدی دری شین کی بے مور ٹاپ پریورٹی چ پدی کی زس اٹون نزیو تے سے زیادہ کار کم انشاءاللہ.
د خیبر زنی نور صوبایو میدوارانو هم خپل تاثرات او ترجیحات صدا سے وڑان دکڑل.
سہیل احمد منوم دی، تعلق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سر دی او د غخال کو نه به مایوسی خاتمه شي. یقینا د سیټونه به نورم زیاتیږي. د مونږ په لوکا کې نه تعلیم شته، نه صحت شته، نه روډ شته، نه انفراستراکچر شته. خو کومه ته د مکمل او شو او د خپل عوامو په مونږ باندې اعتماد وکړو، نو د مونږ به په ترجیحاتو کې د شروع نه په ایجنډا کې بنیادی سرپرست ایجوکیشن، هیلث، انفراسٹرکچر او چکم د روډونو او د اسپیټلونو کومه غدي ان شاء الله په هنګامي بنیادونو باندې موږ په دا باندې کار کوو.
زه ایکس کینډیډیټ جنگیر افریدی ان 44 او موجوده پی کے 107 بڑا ڈویژن باندې ډیر بوره حالات او ډیر سخت حالات شوې دي. په دا کې د موږ تعلیمی ادارې، صحت مرکزونه، سړکونه د هر څه تبو شوې دي. دا دوباره بیا به حل کول دي. که تاسو سوچو کې په دا یوشتمه صده کې د موږ بچي په ټینټونو کې سبا کې دغه ته بلډینګونه جوړول، دغه ته هر یو سہولت کوم تعلیمي سہولت یې هغه مو سر کول، سړکونه په خول د موږ به دا ترجیحات وي.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن د خیبر څنګه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه خیبر کې 15,02,415 ووټونه رجستر شوی او د دې په بنیاد به انتخابات تر سره کیږي. یاد دی د انتخاباتو لپاره د جولای 2 نیټه ټاکل شوی و، خو خی نو حلقه بندیو سره دا نیټه وزنډول شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2,110 15,360 او 15,155 کیلو هرتز.
مشال لري تاسو وګورئ کله موږ کو وخت شوی دی د مازیګر 5 بجې. ظفر خان هم را سره پسند کې ناست نو له غنه د خبرونو لنډي زور.
د کوټي پښتون آباد په یو جمعات کې نن 14 د 2 وجلې د ژغورنې ادارې ایدی وای په پیخه کې 14 کسان جوړل شوی هم دي. پرخوا په کابل کې په یو جمعات کې په برید کې دینی عالم سمیع الله ریحان وجل شوی او 14 منسکونکي جوړل شوی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سېنېټر عثمان خان کاکړ له حکومت غوښتي چې د ماشومې فرښتې په پیخه کې غفلت کوونکو پولیسانو ته سزا ورکړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. پرخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان ویلي حکومت د فرښتې کورنۍ ته انصاف پر کولو ته ژمن دی. د هند انتخاباتي کمیشن رسمي نتیجو تر مخه د نریندر مودی ګوند بی جی پی تر وسه د لوک سبا یا ولسی جرګې 302 او کانګرس ټول 250 څوکۍ ګټلې دي. د بیلابیلو هیوادونو یو شمېر مشرانو مودی ته په بریا مبارکي ویلې. د برتانیې وزیر اعظم تریزا مې ویلې د راتلونکو میاشتې په ومه خپل دندې استعفا ورکوي. نو موړي نن په لندن کې د وزیر اعظم د دفتر مخې ته خبري اعلان وته ویل د نوې وزیر اعظم تر ټاکنې به هغه د عبوري وزیر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي که پر هیوادی بمباری هم وشینه د امریکا فشار ته به تسلیم نشي. د ایران رسمي خبري اجانس ارناد راپور لمخي روحانی پرون په 1980 لسیزه کې د ایران او عراق جګړې کلیزه په ویاړ غونډه ته په وینا کې ویل چې ایرانیان له خپلواکۍ او عزت څخه نه تیریږي. او د پاکستان او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ ورځنۍ سیالي د انګلند په برسټل میدان کې روانه ده. پاکستان لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه یې د 4.1 ورونو لوبه شوې ده. د پاکستان شپږ لوبغاړي او 216 رنزونه یې جوړ کړی دي. دا لوبه د نړیوال جام اتلولۍ د تیاری یو برخه ده.
ظفر خان چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوردونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوند خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوستې دي او غټ کې په دې راپور کې راغون کړی دي.
جنگ و رسپانا پخپل اداری کلی کی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد په شهزاد ټاون سیمه کې د لسکرنې فرشتي مومن د وجنې نوټس په اخستو سره نه صرف متعلقه ډی ایس پی معطل کړو، بلکې امر یې کړی دی چې د شهزاد ټاون تانې د ایس ایچ او او نورو اړوندو چارواکو پر ضد د مقدمه درج کړی شي. ورسپانا لیکي د پنجاب په قصور خار کې د زینب قاتل نیولو او هغې ته پانسي ورکولو وروسته د خلکو دا خیال و چې ماشومانو سره د زیادتۍ او د هغوی د وجنو پیښو مخه به ونیول شي، خو د فرشتې د وجلو وروسته خلک یو بیا د ویرې طرحې سره مخ شوي او خپل بچي تر کورونو په محدوده ساتلو مجبور شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې د دې پیښو مخنیوي لپاره که نورې قانون سازۍ ته ضرورت وي او یا که موجوده قانون کې د بدلون ضرورت وي نو هغه دې وکړی شي چې ماشومان په غیر د څه خطر نه ژوند وکړي. نوای وخت ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د کرغستان په سرخار بشکک کې د شنګایي مرستو تنظیم د خارجه وزیرانو په غونډه کې د پاکستان او هند بارنو چارو وزیرانو ترمنځ غیر رسمي ملاقات وشو چې پکې دواړو ملکونو خپل منځي اړیکې پخې کولې زور راوړو. ورسپانه لیکي پاکستان همیشه نه د هند سره خې اړیکی غواړي او هر ځل یې ورته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده، خو یاد ملک لخوا همیشه منفی رد عمل مخې ته راغلی او انتخابات ګټلو وروسته د موجوده حکمرانانو بیا په واک کې راتللو امید پیدا شوې. نو هیله ده چې هند به اړیکې خې کولو لپاره په خپلو وعدو د عمل کوشش وکړي. ورسپانه لیکي د نړۍ د یو شمېر ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی، خو هغوی یې حل د مذاکراتو د لارې راوباسي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شمول چې څه که هم سیاسی اختلافات موجود دي نو هلی خبرو اترو دلاره راوتلی شي. نو هیله ده چې د هند نوی حکومت به پاکستان سره اړیکې خې کولو کې د اخلاص مظاهره وکړي. ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو کونسل د صوبې اعلی وزیر سره د مذاکراتو وروسته خپل د هړتال ختمولو فیصله وکړه. د ډاکټرانو په وینا چې په خوای احتجاج د هغوی د کاري نظام او جوړښت بدلولو حکومتي اقدام پر ضد وو، خو دا ځل یې د کاربندیز موخه د روغتیا صوبایي وزیر هشام انعام الله له دندې لرې کول وو، ځکه چې د نوموړي محافظانو د شیرپا هسپتال په یو ډاکټر تشدد کړی وو. ورځپاڼه لیکي په دې میاشت کې دا دویم ځل دی چې ډاکټرانو احتجاج وکړو. له دې وړاندې د مئی په څلورمه هم ډاکټرانو احتجاج وکړو او حکومت سره د مذاکراتو وروسته هغه یې بیا ختم کړو. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دي چې د ډاکټرانو د احتجاجونو دا لړۍ دی په مکمله توګه ختم کړي، ځکه چې د دوی د احتجاج له وجې مریضان ځپلې کیږي. که ډاکټرانو کمی جایزې غوښتنې وي نو پکار ده چې هغه یې ومنل شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال روزی تاسی غوږی کډمنودونکو واشنگتن پوسټ او رسپانډ په یو لیکنه کې د امریکا او ایران ترنګلو اړیکو ته کتنه کړې. رسپانډ لیکي جنگ د ستونزو حل نه دی او هغه لاري موندل بهتر دی چې ورسره سم په ایران کې رښتینی سیاسي بدلون سرګن شي. هلته نیویارک ټایمز رسپانډ لیکلي چې چین په سیانکیانګ کې سرګری کیمرې لګولې دي او په دې لړ کې یې لګښتونه زیات کړي. رسپانډ وايي دا عمل ښایي د یو غور او نور مسلمانانو د ځپلو لپاره وکاریږي. ملي امیرزاده د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ لا زیاتې دو سره سم د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ امکان ته د کانګرس په ګډون ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د امریکا ملګري هیوادونه د شک په سترګه ګوري. رسپانه دا جایز بولي چې امریکا د ایران لخوا د مبینه ګواښونو په وړاندې د خپلو کارکوونکو ملګرو او مفاد حفاظت کول غواړي، خو په اوږده موده کې به هغه لارې موندل زیات ګټور وي چې په ایران کې دننه د حکومت ضد ټولنه قوي کړل شي. رسپانه لیکي په دې سره په حقیقي معنا کې سیاسي بدلون راتللی شي. رسپانه لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامي لوړپوړي غړي او د ایران د حکومت مخالف له ډېرې مودې راهیسې په دې باور دي چې د ایراني رژیم د مخالفو ډلو بهر ځینې کسان د دغه هیواد ځپلې ولس ژغورلی شي، خو رسپانه لیکي له بده مرغه د راتلونکي لپاره له دغو ډلو نه کم امید کېدی شي، ځکه چې ډېره پوهه نه لري، پکې دننه ژور سیاسي تقسیم دی او د تنظیمي صلاحیتونو پکې کمی ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د چین په غربي سیمه سینکیانګ کې په مختلفو چیک پوائنټونو د سر زرګونو کیمرې لګول شوې دي. رسپانه لیکي چین په دغو کیمرو لګښت زیات کړی دی چې ښایي د هیواد نورو برخو ته هم وغځول شي. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ تجارتي کړکیچ سیوا شوې دی، د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامي چارواکي د چینایي کمپنو خلاف د سختې کاروایۍ غوښتنه کوي چې هم په دغه نقطه زور راوړي. دوی دریز لري چې چین په ټکنالوژي کارولو سره د هیواد دننه استبدادي واک ته تقویت ورکوي او امریکا یې باید له دغه کاره منع کړي. رسپانه لیکي دغه کیمرې په سینکیانګ کې د اوسیدونکو یو غور او نورو مسلمانانو نسلي ډلو خلاف د ځپلو لپاره استعمالېدي شي. رسپانه لیکي د چین پر واکمن ګوند کمیونست پارټۍ باندې تور دي چې په میلیونونو ایغور مسلمانان یې په حراستي مرکزونو یا کیمپونو کې ساتلي دي او دغه کیمرې په دغه کار کې د آلې په توګه استعمالې دي شي. نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په دې غور کوي چې آیا چینایي کمپنی هایک ویژن په تور لیست کې واچوي کنه او د امریکایي ټکنالوژي په خستو ور باندې پابندي ولګوي که څنګه. دغه د سار کیمرو جوړونکي یوه غټه کمپنی ده چې کیمرې یې په جوماتونو او حراستي مرکزونو کې لګول شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. مشال ریډیو تاسو غواړي کډمو درکو هندي وزیر اعظم نریندر مودي د بھارتیا جنتا پارټۍ په مشرۍ د ملي جمهوریت ائتلاف انتخاباتي بریا ولسته ډالې کړې ده. نوموړي پر مسخوتن په نوې ډیلي کې پلویانو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د هیواد پرمختیا لپاره به لا زیات کار کوي. تر دې مخکې د اپوزیشن کانګرس مشر راهول ګاندي خپل ماتې ومنله. دا له 1947 کال راهیسې لومړی ځل دی چې بھارتیه جنتا ګوند په دومره لوی اکثریت د هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون ګڼ مشرانو مودي ته مبارکي پیغامونه هم استولي دي. نور تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورټ کې اورو چې د پی جی پی ګوند د پلویانو په خوشحالیو پیلیږي.
هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلی په انتخاباتو کې په لوی اکثریت خپل بریا ولسته ډالۍ کوي. نوموړي د مې درویشتمې پر ماخوستن د انتخاباتي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په نوي دلی کې د بھارتیا جنتا ګوند په مشرۍ د ملي جمهوري ائتلاف پلویانو ته په وینا کې وویل په راتلونکو 50 کلونو کې به لا زیات کار کوي. نوموړي ویل په هند کې جمهوریت ته ولس بریالی شوی.
اگر کوئی بیجی ہوا ہے تو ہندوستان بیجی ہوا ہے.
دوی نن کچا غټل نو هندستان غټلې. کچا بریا تر لاس کړې نو هغه د جمهوریت بریا ده. کچا غټلې نو هغه ولسته. نو ځکه موږ د بھارتیا جنتا ګوند غړي او زموږ د ملي جمهوریت ائتلاف ملګري خپل بریا ولسته ډالۍ کوو.
اس ویجه کو جنتا جناردن کې چرنو مې سمرپیت کرتے.
د هند انتخاباتي کمیشن نتیجې ښیي چې د اپریل له 11 څخه د مې تر 19 پورې د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د بھارتیا جنتا ګوند بی جی پی په مشرۍ ملي جمهوري ائتلاف د 2014 زیږیز کال پرتله خورا زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تر دې وروسته د هند کانګرس په مشرۍ مترقي ائتلاف د اپوزیشن لوی ګوند په توګه مخته راغلی، خو د تمې برعکس یې زیاتې څوکۍ نه دي ګټلې. تر مودی مخکې د کانګرس مشر راهول گاندی په نوې دلی کې خبري غونډه ته په وینا کې په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او وزیر اعظم نریندر مودی ته یې مبارکي وویله. نن نوې وزیر اعظم منتخب شو. نن هغه ورځ ده چې ورته نیکې هیلې وړاندې کړو او دا هیله ولرو چې هغه به د دې هیواد ګټې وپالي. هندي او نړیوالې رسنۍ وایي دا له 1944 زیږیز کال راهیسې د بھارتیا جنتا ګوند تر ټولو لویه انتخاباتي بریا ده. د لومړنیو پایلو تر خپرېدو وروسته په هند کې د بی جی پی پلویانو د بری خوشحاله لمانځل پیل کړل. د هند لوک سبا یعنی ولسی جرګې انتخابات د نړۍ تر ټولو لویه ټاکنه بلل کیږي چې د انتخاباتي کمیشن له وینا سره سم شاوخوا 900 میلیونه هندیان د ووټ ورکولو وړ ول. انتخاباتي کمیشن وایي په دغه انتخاباتو کې له 600 میلیونه څخه زیاتو کسانو خپلې رایې کارولې دي. دا انتخابات په وو مرحلو کې وشول. د هند انتخاباتي کمیشن د لوک سبا له 1543 څخه په ویلور سیمه کې د یوې څوکۍ انتخابات او نتیجې لغوه کړي. د هند له قانون سره سم هر ګوند چې د لوک سبا 222 څوکۍ وګټي حکومت جوړولی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر په بیان کې خپل هندي سیال نریندر مودی ته د بریا مبارکي ویلې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او افغان ولسمشر اشرف غنی هم پر ټویټر مودی ته د لوی بریا مبارکي ورکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار پر ٹویٹر د ځنو نور نړیوالو مشرانو پیغامونه هم خپاره کړي. د نوموړي په وینا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین مودی ته د مبارکۍ په پیغام کې پر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په ګډه کار کولو ته چمتووالی ښودلی. کمار پر ټویټر د چینایي ولسمشر شي جن پینګ، د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه، د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سریسینا، د بنگلاديش شیخ حسینه او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون د یو شمېر نورو سیمه ایزو او نړیوالو مشرانو د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي.
پامیر ساحل جتا سر رپورٹ لاندې کو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. ډان او رسپانډ لیک په هند کې بھارتیا جنتا پارٹی بری تر لاسه کړی او پراتون کې 15 کال به اقتدار د دوی په لاس کې وي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د هند سره د مذاکراتو لړۍ جاری ساتل غواړي. د دې مقالې نورې برخې درته نجیب امیر وړاندې کوي.
ډان رسپانډ د هندستان د پارلماني ټاکنو په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي د دې باوجود چې وړاندوینې کېدې چې د اقتصادي ستونزو له وجې به د نریندرا مودی د ګوند بھارتیا جنتا پارټي څخه خلک مخ واړوي، خو پایلو خو دا چې دوی واضحه بریا ترلاسه کړې او د راتلونکو 50 کلونو پورې به په اقتدار کې وي. ډانلی کې د هند ټاکنو پایلې حیرانوونکې دي او ترې جوتېږي چې د مذهبي کرکې او فرقه پرستۍ پر بنیاد کېدونکې سیاست پر رایه ورکوونکو اغیز کولای شي. دا ورځپاڼې په باور د نریندرا مودی انتخاباتي کمپاین د مسلمانانو د پاکستان ضد بیانونو تر اغېز لاندې و او هندوستان تر دې دمه په پاکستان کې دننه د هوایي بریدونو په ترسره کولو سره لانجې ته پسې هوا ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي د مودی بی جی پی ګوند دا کار ځکه کوو چې غوښتلې له خلکو د ملت پالنې یا قومیت پرستۍ په بنیاد ووټونه ترلاسه کړي. ډانلی کې اوس چې انتخابات تیر شوي مودی له پکار دی چې د هندوانو لخوا پر اقلیتونو د جارحیت مخنیوی وکړي. همدارنګه ورته پکار دی چې د هند په نیمه وچه یا برصغیر کې د دوامداره سولې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او سوله د خبرو او مذاکراتو له لارې کېدای شي. ورځپاڼه لیکي د هند د انتخاباتو د اعلان نه یو ورځ وړاندې د دواړو خو د بهرنیو چارو د وزیرانو شاه محمود قریشي او سوشما سوراج عکس د قرغیزستان له بشکک خپور شو. له کومې نه چې دا هیلي ټوکیږي چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه والي چانسونه لا موجود دي. د ورځپاڼو د راپورونو له مخې هندۍ خارجه وزیر دا منلی چې د دواړو خو ترمنځ خبرې د پخوا په څیر ترخې نه وي. د ډان ورځپاڼې په باور دا به ډېره مخکې وي چې سړی ووایي د عمران خان دا خبره څومره صحیح وه چې که هند کې د ښي اړخو حکومت راغلو نو د سولې لپاره به ښه وي او په دې لاره کې به د هند رول د زیات پام وړ وي.
مشاهده ته تاسو غوږی نجیب امبرو تاسو د ډان ورځپاڼې د مقالې یو مهمه برخه وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان فوج پرون د یو نوي توغندې د ازموینې خبر ورکړې. تر دې یو ورځ مخکې هند هم ویلي ول چې د توغندې ازموینې کړې ده. په دواړو هیوادونو کې ګڼ خلک بې وزله دي او له بیکارۍ سر ټکوي. شنونکي وایي چې دواړه هیوادونو ته په دې پکار دی چې د وسلو زغل نه راوځي او دغه پیسې د ولس د خیر ښېګڼې په کارونو ولګوي. نور تفصیل د ظفر خان په رپورت کې.
پاکستان پرون د شاهین دوه په نامه میزایل وازمایو. له دې یو ورځ وړاندې هند هم ورته تجربه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دواړو هیوادونو کې ډېری خلک له غریبۍ او بیکارۍ شکایت کوي. د غریبۍ د تناسب معلومولو نړیوالې ادارې د شمیر له مخې په 2015 او 2016 کلونو کې په هند کې 28% او په پاکستان کې 15.6% خلک بې وزله دي. څېړونکی توصیف احمد خان وایي تاسو ډېر ځل شوي چې له دواړو ګاونډیو هیوادونو که یوه ورځ د کمې وسلې تجربه وکړي نو بل هیواد یې هم کوي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ دا یوه داسې جګړه ده چې زیان یې د دواړو ملکونو وګړو ته رسیږي. که څه هم د هند اقتصاد ډېر زیات خراب نه دی خو پاکستان د سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. ګرانی مخ په زیاتېدو ده. په هند کې هم خلک د غریبۍ له وجې په سړکونو دکېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د زغل ګټه وسلو جوړونکو کارخانو ته رسیږي.
د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وروستیو میزایل تجربو ته په سیمه کې د نوي رامنځته شوي سیاسي بدلونونو له زاویې ګوري. نوموړی بیګا مشال رډیو ته ویل دا وایي هند تجربه وکړه ورپسې پاکستان هم وکړه. د دواړو ملکونو ترمنځ د وسلو سیالي شته خو د دې تجربو په یو وخت کې کېدل ماته یو تصادف ښکاري. ښایي دا د نریندر مودي د دویم ځل راتګ لپاره یوه اشاره وه. میزایل تجربه کول د یوې ورځې کار نه دی. ډېر تیاری ورته پکار وي. د میزایل په یوه تجربه په میلیونونو ډالر خرچ راځي. په هند کې ښي اړخ ګوند بی جی پی 5 کاله حکومت وکړ او اوس یو ځل بیا هغه ګوند بریالی شوی دی. په تیر حکومت کې وزیر اعظم نریندر مودي ډېری ځوانانو ته د کارونو ورکولو ژمنه کړې وه خو پوره یې نه کړی شوه. همداراز په پاکستان کې د اقتصادي مشکلاتو له وجې ګرانی او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده. خو دا چې داسې حالاتو هم ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو زغل کم نه کړ دا پوښتنه مې د پخواني بریګیډیر او څېړونکي محمود شاه څخه وکړه. دیوه یوازې هند او پاکستان نه بلکې هند او چین ترمنځ هم د وسلې زغل دی. په دې کې ځینې نړیوال قوتونه هم شامل دي. زیاتره وخت چې هند کومه تجربه وکړي نو بیا پاکستان د خپل دفاعي قوت د ښودلو لپاره هغسې کوي. خو ډاکټر توصیف وایي پر وسلو د دومره ډیرو پیسو د مصرفېدو باوجود داسې ماحول جوړ شوی چې د دواړو هیوادونو ګڼ خلک په دا ډول تجربو خوشحالېږي.
د دې حل دا دی چې هغه شیان چې پیسې ورباندې مصرفېږي او ګټه نه لري بند کړل شي. دفاعي اخراجات کم شي او دا پیسې په تعلیم، صحت او د خلکو د ګټو په نورو پروژو ولګول شي. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې نن هم د خلکو پیسې د خلکو پر ځای د جګړو په سیزونو مصرفېږي.
ډاکټر عائشه صدیقه بیا وایي د اوږدې مودې راهیسې روان کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کچا ختمه کړې خو په لرې راتلونکي کې د دې امکان شته چې کړکېچ ختم او د وسلو سیالي پای ته ورسیږي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال د تاسو وګورئ چې کله موږ د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي اسف سعید کوسا ویلي چې د احتساب قومي اداره نیب دی یوازې خلک تور نه بي او نسی نه بلکې ل کر ثبتونو سره دی سزاګانی ورکړي. نور تفصیل به د سراج زهیر په دې رپورت کې وره.
اسلام آباد کی دمئی پہ درویشتم نیٹ دا پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس آصف سید کوسا دا یوی مقدمے دا اوریدنے پہ محال اویل دے احتساب کامی ادارہ نیب لتیر نولس کلونو راسی یو ملزم بغیر دے سثبوتونو زوروی او دا نیب دا دے رویے لوجہ خلق دا ذہنی فشار تر لاندی دی دا نیب ماندا ندا چی آواز سوک ونیسی باید چی ثبوتونا ہم وڑان دکڑی او بیا ہغتن تا سزا ہم ورکڑی دا سپریم کورٹ دا سرگندونی پہ داسی وقت کی مخی تراغلی چی نیب لتیر یو کال راسی دا پاکستان دا اپوزیشن گوندونو پاکستان پیپلز پارٹی او دا پاکستان مسلم لیگ نون لوری د سخت نیوکو سره مخامخ دی. د دې گوندونو مشران په نیب تور پوری کوي چې د ادارې د حکومت په وینا د دوی پر ضد د سیاسي انتقام لپاره د دروغو مقدمه جوړوي. مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم وویل تر دې دمه پاکستان ته نیب ادارې سره ګټې نه دي ورکړي او د هر حکومت د خپل مفادات لپاره کارولې ده.
سیاسی انتقام اخیستلو دپاره حکومت غواړي چې خپل مخالفین چې دې دباو کی یا زمونږ اسټابلیشمنت چې دې چې د چا خلاف دي نو چې د چا مرګرتیا کوي هغه ته په لاس کې د نیب اداره ورکړي. نیب چې دې چې کله نه جوړ شوی دی اوسه پورې آزاد اداره نه ده، همیشه چې دې دا د سیاسي انتقام دپاره استعمال شوی ده.
مشال ریډیو چې په دې اړه د یو بل سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علی نو پوښتل نو هغه وویل
یو بوي چې دا پیپل پارٹی طرف کئی بل بوش نوازی طرف کئی بل بوش موجودہ حکومت عمران خان طرف داری کئی خدا سے لگا نخ کاری لگا عمران خان خپل ترزی سینئر منسٹر دا پنجاب عبدالعلیم اغا دا دے شکار دے دا دے نمخ کی چکم دلتا دی حکومت تیر شیو پا خیبر پختونخوا کی د دې یو سټینګ منیسټر ضیاء الله افریدی دا الیګیشنز په غره غل سر تر اخره د سیاو به شه د برانی سره غل یا دې الیګیشن دی نو غیر اټینګ کړی دی هغه ضیاء الله دی هغه د پرایم منیسټر سره خپل سکه د ترزوی عبد الحلیم دی د دې امپریز د کار سیستم دی دا دوی چلی حساب کتاب بوشي چې کینی نو بس ګرځي دی کنه.
بل په لو د مې په 19 د احتساب کمی ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وینا کې دا تورونه رد کړل او وی ویل دوی چرته هم د چا په لمس د چا پر ضد مقدمه نه دی جوڑی کڑی اور راتون کی کبا ہم داسی و نکڑی. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
قدر مو عبد کو دا خیبر پختونخوا په بنو کې د ټول پاکستان هاکی ټورنمنت پای ته رسیدلی دی. په دې ټورنمنت کې د هیواد د بیلابیلو ټیمونو برخه اخیستې ده. نور تفصیل به د عمر وزیر په دې رپورٹ کې وره.
فائنل لوبا د بنو اسلام آباد ټیمونو مابین وشوا چې اسلام آباد د دوه ګولونو په مقابله کې په درې ګولونو سره فائنل لوبا په خپل نام کړه. د فائنل لوبې مشر میلما ڈی آئی جی بنو عبدالله خان ربلل شوی وو چې ورسره د بنو ډیپټی کمشنر عطاور رحمان او نور چارواکي راغلي ول. ڈی آئی جی بنو عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل غواړي چې خلکو ته پرامن ماحول او تفریح ورکړي.
چدا بنو کې یو تاریخي یو نوې سټیپ مونږ کیدو بیا بنو خلک دي دا ډېر سپورټس لیوینګ دي ډېر پرمن خلک دي ډېر سیولایز خلک دي نو دا سیس بدی مخکې بوزي نو دا یو ډېر صحت مندانه انوایرمنټ او پرمن انوایرمنټ مونږ د بنو سیولایز سټیزن ته پرووایډ کړی دی.
دا ټورنامنت منتظم عبدالحفیظ قریشی وای پاکستان کې هکای په زوال روانه دی او دوی غواړي چې هکای بیا وده وکړي او بنونا یو ځل بیا کمی ټیم ته لوبغاړي ورکړي.
مخکوم دلته قاضی محیب صاحب، بریګیډیر حمیدی صاحب، رشید جونیئر صاحب داسې لوبغاړي موجود په بنو کې چې هغه د پاکستان په ټوله دنیا کې نام روشن کړی دی. اوس هم داسې کھلاڑیان شته دي کرنټ پاکستان ټیم کې موجود دي خو لږ د میرټ کال وزت شو نو چیرته هم چې پاکستان کې د بنو کھلاڑیان موجود دي نو هغه ورلډ کپ او اولمپیان ورته ګټلی دی.
د اسلام آباد ټیم کپتان ذاکر الله چې د شمالي وزیرستان میرالینا تعلق لري او پاکستان ټیم یې په بین الاقوامي سطح نمائندگی کړي وایي د پاکستان هکای په تاریخ کې د بنو ښه لوبغاړي پاتې شوی او دولت باید د غلطه ډیره توجه وکړي.
زه انټرنیشنل هاکی پلیر یم او 2006 سیف گیمز چې ګولډ میډلست یم. دا مونږ د پاره ډیر آنر دی چې مونږ دلته رالو ډیر ښه ټورنمنټ شو. مونږ دلته ډیر زیات سرپرایز شو چې لکه دلته دونه ښه کیده او دونه ښه کھلاڑیان دي او لکه پاکستان لیول باندې په کار ده چې دوی نور هم سپورټ وشي.
دا بنو یو لوبغاړی خپل احساسات داسې شریک کړل.
مولا امجد علی خان دا انټرنیشنل پلیئر موجوده کرن پلیئر پاکستان سینئر ٹیم سے ایس این جی پی ایل میں تعلق تھا
او دنه من ټورنمنټ نه سینیر کې دی میر الحمدلله نه رات پاکستان ته ډیر زیات پلیرین پلیرون ور کړی دی اونرا ور کړی دنه من ټورنمنټ نه کې دی مشته اونرا فائدہ او ان شاء الله می دنه را جونیئر ور کې سم تا پدو دغه ټوله ته فائدہ دی
د منتظمینو په وینا بنو پاکستان هاکی ټیم ته قاضی محب رشید جونیئر بریگیڈیئر حمیدی احسان او داسې نورو په ګډون یو شمیر لوبغاړي ور کړی چې د پاکستان نمائندگی په بین الاقوامی سطح کړي او دوی غواړي چې ځوانانو کې موجود ټیلنټ راوباسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی دورځي پروګرامونه
روخانه مستقبل پلسنیمو بجو،
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو،
پام کوا په دولسنیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا،
سندری جادوګری په یو نیمه بجا،
د مشال پونم په دوو بجو،
روختیا او درملنه په دوه نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سختریزی په پاوکم سلور بجو،
د سولې پر لور په سلور نیمو بجو،
جمهوری غاګونه په پاوکم پنځه بجو.
قدرمنوندونکو، د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې ځان وژنه څنګه عمل دی او هغه کسان چې ځان وژني او نور کسان هم وژني دا غوی پاړه شریعت سه حکم لري. دا به هم باوري چې آیا ځان وژنه اسلامي عمل کې دی شي او کنه. دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کوي چې ځان وژنه څنګه ده. نو تر ټولو لومړی خبره دا ده ورونو چې د انسان ځان دا د الله جل جلاله امانت دی او انسان په خپل بدن کې ما سوا د الله جل جلاله د حکم نه کم تصرف نشي کولای. انسان نشي کولای چې کم عضو د ځان نه غوس کی، انسان نشي کولای چې کم اضافي عضو ځان ته کیږي، مگر د الله جل جلاله د حکم او د شریعت د حکم په اساس باندې. په قران کریم کې واضح ارشاد د الله تعالی جل جلاله دی چې الله تعالی جل جلاله فرمایي ولا تقتلوا انفسکم او خپل ځانونه موجنه. الله عز وجل فرمایي تاسو خپل ځانونه موجنه، بشک الله عز وجل په تاسو باندې مهربان دی. د دې آیات نه ثابتېږي چې ځان وجل دا حرام او ناجائز عمل دی. اغه ملکونه چې ډیر بډای دي او خلک ډیر خوشاله دي خو د روحاني سکون نه محروم دي، اغه سره د واړو شیانو دا بد عمل کوي. د ځان وژنې عمل دا فصل کې د مسلمانانو میراث نه ده. د ځان وژلو کلتور چې دا اسلامي کلتور نه دی او دا د اسلام نه پخوانی د جاهلیت دور کلتور دی. څوک چې په اسلام نه پوهیږي نو هغه به داسې کارونه کوي چې تنگ راشي، د ځان پورې تنگ شي، د اقتصادي لاملونو په وجه باندې یا د مذهبي جنون او لیونتوب په بنیاد باندې دا کارونه کوي. نو دا شرعن حرام دي او شرعن د دې گنجایش په اسلام کې نشته. داسې انسان جهنم ته ځي څوک چې خپل ځان ووژني او چې نورم ووژني نو هغه څوک راته د جهنم حقدار دی. ستاسو ورور مفتي ذاکر الله ذاکری د دوبۍ د اوقافو مشاور د دیني امورو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ګذرمنو کو تاسو د مشال اړیو نه رستې خبری خبرونه واوریدله چې د پښې په تر رسیدو سو شبي پاتې چې پکې ظفر خان ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لیدز وړاندې کړي.
د کوټې پښتون آباد په یو جماعت کې نن 14 دوه تنه وجل دي. د ژغورنې ادارې ایدیوای په پیښه کې 14 کسان جوړل شوی هم دي. بلخوا په کابل کې په یو جماعت کې 14 دینی عالم سمولہ ریحان وجل او 14 مسکونکي جوړل کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سنیټر عثمان خان کاکړ له حکومت غوښتي چې د ماشومې فرښتې په پیښه کې غفلت کوونکو پولیسانو ته سزا ورکړي. نوموړي د خبره پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان ویلي حکومت د فرښتې کورنۍ ته انصاف ورکولو ته ژمن دی. د هند انتخاباتي کمیشن رسمي نتیجو تر مخه د نریندر مودی ګوند بی جی پی تر اوسه د لوک سبا یا ولسی جرګې 302 او کانګرس ټولې 250 څوکۍ ګټلې دي. د بیلابیلو هیوادونو یو شمېر مشرانو مودی ته په بریا مبارکي ویلي. د برتانیې وزیر اعظم تیریزا می ویلي د راتلونکي میاشتې په اومه له خپلې دندې استعفا ورکوي. نوموړي نن په لندن کې د وزیر اعظم دفتر مخې ته خبریالانو ته وویل د نوي وزیر اعظم تر ټاکنې به د عبوري وزیر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي که پر هېواد یې بمباري هم وشي نه د امریکا فشار ته به تسلیم نشي. د ایران رسمي خبري اجانس ارنا د راپور له مخې روحاني پرون په 1920 لسیزه کې د ایران او عراق جګړې کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې ایرانیان له خپلواکۍ او عزت څخه نه تیریږي. او د پاکستان او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ یوه ورځنۍ سیالي د انګلینډ په برسټل میدان کې روانه ده. پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او افغانستان ته یې د ګټلو لپاره 238 رنزونه هدف ورکړ. په پاکستانی لوبغاړو کې بابر اعظم 112 رنزونه جوړ کړل. دا لوبه د نړیوال جام اتلولۍ د تیاریو برخه ده.
درنو اودونکو هم دې سره خپل کوربه ګلیاز د خبرونو وایم ظفر خان او تکنیکی همکارا لتاسی او نور همکاران لتاسی اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال اډیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د ویو ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خما خام لري خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.